دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کو ل دا خبرونه همدارنګه یو بل ساعت ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې پکې به زما همکاران ظریف نصر او اسمت ساروان در سره یو په بیلابیلو مسلو به بحث کوي. خو تر هغې مخکې پاموکړی د دې ساعت خبرونو ته دا فاریاب ولایت چارواکی وی په اندخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې سایه شوې دي. دا انسایټ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا پلټونکو وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي او مځکې ته یې راستولې دي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته نومول کېدونکي شخص نوم نن په ډاګه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د هرات ولایت چارواکي وی په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د یو ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د والي وایان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د ملکیانو پر سراچه موټر چاودلی. د والي وایان وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 کلونو ترمنځ دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب ولایت څخه ریپورټونه وایي چې دغلته د اندخوی او قرغان ولسوالیو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او اندخوی ولسوالیو له څو لورو نه برید وکړه او تر اوسه هم دغه نښتې دوام لري. دا که څه هم تر اوسه پورې له دې دوو ولسوالیو نه د بې ځایه شوو کورنیو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم. خو د دې سیمې چارواکي وایي چې هره ورځ اوس هم په سلګونو کورنۍ د جګړو له سیمو د بې ځایه کېدو په حال کې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ ښایي دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تیرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. کچیر رښتیا هم مارک میلی د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته ونومول شي دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. اټکل کېږي چې ډانفورد به د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې دندې لرې شي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR وایي د روان کال د اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. UNHCR پرون په یمن کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اقیانو د یمن د حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف یې ملاتړ کوي پرون د دویمې ورځې لپاره په سویډن کې وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل شوي. یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان په تیرو 4 کلونو کې وشل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او تنبل شخص بللی. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې دا خبرې وکړي چې لومړی ټیلرسن د ولسمشر ټرمپ په اړه یوه انتقادي مرکه کې ځینې خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ یې په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل دی ډېر بې شعوره او ما نشو کولی د له شره ځان زر بې غمه کړم. ولسمشر ټرمپ ویلي د ټیلرسن ځایناست یا مایک پمپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي په زور باندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړمه ورځ له CBS نیوز تلویزیون نه خپره شوه د بهرنیو چارو پخواني وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټرمپ بې ډیسپلین شخص دی چې لوستل د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډېرو مسایلو جزئیاتو ته تګي نه خوښېږي. د ویلي ولسمشر ټرمپ ورڅخه داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی وټاکله. ډونالد ټرمپ د اعلان پرون له واشنگټن څخه کنساس ښار ته تر روانېدو مخکې وکړ. اته څلوېښت کلنه حضرت نورت به د ای بی سي او فاکس نیوز ټلویزیون شبکو خبر چې د ای بی سي او فاکس نیوز ټلویزیون نی شبکو خبریاله پاتې شوې په ملګرو ملتونو کې د نیکی هیلي ځای ونیسي. نیکی هیلي په تېر اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د روان 2013 کال تر پایه به له خپلې دندې لرې شي. هیدر نورت په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې په توګه وټاکل شوه او د روان کال په لومړیو کې د عامه ډیپلوماسۍ او عامه چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت سرپرسته مرستیاله هم شو. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که میفهمین ما و آقای ساروان روزای شمه این برنامه را میزبانی میکنه. موضوعی را که این بار برتان انتخاب کردیم همون جنجال بزرگ انتخاباتی است که در افغانستان انتخابات بدون جنجال هم نمیشه. نه آقای ساروان،
دقیقاً داشته تراس پرو خام دستی و
بله. در قسمت دوم مسئله نقش زنا در حکومت داری.
بله، په دوم سات که به همدی موضوع خبری کو نظر سیبل کسنگ چی تاسو ویل دازاره رادیو دنن روزی پا دی ترشنا آسمان لاندی خبروانه که پا دو موضوعاتو جرگیشو پا دی لومری سات که دی ولسی جرگی دی انتخاباتو د پایلو په اړه د انتخاباتو د دو کمیسونونو پر رستوی جنجالونو بحث لرو. تیرونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسؤلانو په یو خبري غونډه کې وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په سلګونه شکایتونه ورسېدلې او د هغو پر اساس پریکړه کړې چې د دغو انتخاباتو پایلې باطل کړي. د کمیسون همداراز وویل چې باید په کابل ولایت کې د ولسی جرګې لپاره لسره انتخابات وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون پریکړه رد کړه. پرون د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپل دریس کې یو څه نرموالی راوست. ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته ځینې ضروري اسناد وسپاري نو تر څېړلو وروسته به پر خپله پریکړه لسره غور وکوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علیرضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک رایو د شمیر په ګډون ځینو معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسون باید ژر تر ژره ور وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو په پریکړه کې د بیا غور لپاره ضروري بلل دي. خو دا لومړی ځل نه دی نظر صاحب چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي. که مو یاد دي انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر پروسې او ځینو نورو مسئلو هم د بل کمیسون سره اختلاف ښکاره کړی و.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما، محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای علی رضا روحانی کمیشنر کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی هم مهمان ماستن. تا حال خو همکار تکنیکی ما نگفتن که وصل شد یا نشد.
وصل ده، خو دو دقیقه و دوست با یو بلش میری که ورسره تماس ونیسی چې اوازه وازیشه. البته اوس لکه څنګه چې تاسو نظر صاحب ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان شاغله زبی سادات په استودیو کې تشریف لري. دوی ته بارکلی وایو. او اول بل دوی څخه وغواړو چې که دوی زموږ اوریدونکو ته وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسون سره ستاسو جنجال کوم حد ته ورسېدو. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د شکایتونو کمیسون یو څه خپل دریز نرم کړی وي. تاسو ته د قناعت وړ ده او کنه؟
ډیره زیاته مننه کوم شیبر صاحب. تاسو ته جناب نظر صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د کابل حوزې رای دوی باطل اعلان کړی. لغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه باندې خپل نظر درلود او یو اعلامیه یې خپره کړه او هغه قانوني او حقوقي موارد ټول په هغه اعلامیه کې ذکر کړل چې په کومو شرایطو کې کولای شي دوی د یوې حوزې اړوند رای ټولې باطل اعلان کړي. تیره ورځ بیا د دواړو کمیسیونو مشرتابه د ولسمشر دویم مرستیال سره ناسته درلودله، او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه د دې غوښتنه وشوه چې دوی باید له دغه پرېکړې څخه بیرته په شا شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه امکانات چې دوی په لاس کې ولري هغه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره شریکوي، تر څو دغه ګډ ماموریت چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ابتدایي لیست اعلان او حق اقدار ته سپارل دي، په دې کې دغه ګډ هدف ته ورسیږي. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون هم ځینې موارد غوښتنه کړې ده چې د بایومتریک وسیلې په وسیله باندې څومره کسانو په دغه ټاکنو کې رای ورکړي او څومره غیر بایومتریک دي. په داسې حال کې چې دغه موضوع هم مخکې له مخکې د دواړو کمیسیونو ترمنځ حل شوی و، په هغې وخت کې هم پرېکړه په دې وشوله چې هغه مراکزو کې چې هغلته بایومتریک وسیلې کار نه دی کړی او یا هم قصدن له هغې څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغلته د مغه محل د رئیس د ناظرینو مشاهدینو په تایید سره باید د هغه کسانو چې غواړي رای ورکړي د هغوی نومونه ولیکل شي، وروسته د رای ورکوونکو له لیست سره سر ورکړل شي. که د رای ورکوونکو په لیست کې د دوی نومونه شتون ولري، د دوی په رایه باید حساب وشي، او که په هغه لیست کې شتون ونه لري، د هغوی په رایه حساب ونه شي. په داسې حال کې چې دغه موضوع هم د دواړو کمیسیونو ترمنځ حل شوی و، او په همدغه اساس د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هغه پرېکړه چې د 102 مرکزونو رای په کابل کې باید سره وشمیرل شي، دغه پروسه هم همدا اوس جریان لري. د ډیری مراکزو رای شمیرل شوی دي، او همدغه معیار او همدغه میکانیزمونه چې مخکې ما اشاره وکړه د همدغه پر اساس باندې مونږ تور سپین رای سره جدا کوو. په دغه ټولو ټیمونو کې د شکایت کمیسیون همکاران هم شتون لري، او دوی هم دغه پروسه لنګ دی څاري. خو دا چې یو دم دوی دغه ډول یو پریکړه او فیصله وکړه، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه و، او په هغه اساس باندې دواړو کمیسیونو ګډه ناسته ترسره کړه ترڅو یو ګډې پریکړې ته ورسیږي.
سعادت صاحب، یو مسئله داده چې مخکې تر دې چې ښاغلی روحانی وصل شي او په همدغه جنجال چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دی په دې زیاتې خبرې وکړو، د ستاسو په کمیسیون باندې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې اعتراض داده چې تاسې تقریبا په خپلو ټولو کارونو کې شاته پاتې یاست، نه مو انتخابات په خپل وخت وکړل، نه مو پایلې په خپل وخت اعلان کړې، نه ابتدایي او رسمي خو بخي پاتې دي. په دې برخه کې تاسو وایست
شبر سپ تاسو په جریان کې هسته کله چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پاره تابعیاوی ونیول شوې، تقویم اعلان شو، له هغې وروسته عملیاتي پلانونه تر لاس لاندې ونیول شول تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو، او په ورته وخت کې وتوانیږو خپل تقویم پر اساس باندې پرمخ ولاړ شو. هغلته هغه بنسټونه چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید همکار اوسېدلی، بدبختانه دوی همکاري ونه کړه، بلکې ستونزې مشکلات یې موږ ته وزېږول. د بېلګې په ډول د ټاکنو څخه مخکې 45 ورځې مخکې تاسو په جریان کې زموږ په تقویم کې د بایومتریک وسیله ور اضافه شوله، هغه هم پر دې اساس باندې چې په ولایتونو کې زموږ د سیمه ایزو دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، زموږ همکارانو ته اجازه نه ورکول کېده تر څو خپلې چارې مختوی سي. حتی په مرکز کې زموږ مرکزی کمیسیون هم 15 ورځې د دروازې وتړل شوې، چې په هغې ورځو کې موږ ته یو دقه او یو ساعت ډېر به ارزښت و. دا چې 15 زموږ کارونه ټول په ټپه باندې درېږي، فکر وکړئ چې دا کېدلی شي څومره ستونزې مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره رامنځته کړي. په همغه تقویم کې د دې لپاره ځای نه ورکړل شوی، او دغه موارد په غو کې پیشبینی شوی نه و. دا د دې باعث ول چې موږ د ونه توانیږو هغه تقویم د په خپل وخت سره ترسره کړو. له هغې نه وروسته کله چې ټاکنې ترسره شولې، په 15 ورځو کې موږ وتوانېدو 1000 محلونو ته د بایومتریک وسیله ورسوو. د دغه ټولو بایومتریک وسیلو چارچول د دې سره په پاور بانکونه 1000 دی هغه چارج په ورته وخت، یعنی هغه ټول تخنیکی امادګان هم شپه ورځ موږ همکارانو په دې کار وکړو تر څو وتوانیږو د عذاب د غوښتنه هم پر ځای شي، او په دغه ټاکنو کې دغه وسیلې څخه چې لومړنۍ تجربه په افغانستان کې کار واخلو. په داسې حال کې چې موږ غوښتنه دغه و چې راځي د ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره تابعیت د پاره ونیسو، چې ولسمشرۍ ټاکنې نه یوازې ټاکنو پورې بلکې هغه څلور پړاوونه په بایومتریک وسیله باندې ترسره کړو، او پوره وخت به هم غیته لرو، او دقت به سرعت قربانی نکیگی، اما بدبختانه هر څومره مو کوشش وکړو د اقرات مو دوی ته ورنښ وکړي، خو د تیرو ټاکنو کې مو د بایومټریک وسیلې نه استفاده وکړه. تاسو فکر وکړي په 15 ورځو کې افغانستان وضعیت په کتو سره یو وزیر محلونو ته ډیر سوال د یو وزیر تخنیکی کسانو روزل او د ټاکنو په ورځ دغه وسیلې نه استفاده کول دا هم یو ستونزمن ماموریت وو. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مخابانه چې دغه ملي پروسه له ستونزو مشکلات سره مخامخ نشي، سیاسي عذاب بایکاټ نه بیا هم نورې بهانې رامنځته نشي،
اوس د یو شمېر خلکو لپاره دا تشویش ده چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي نتیجې نه دي اعلان شوي او د ولسمشۍ انتخابات هم را روان دي، دا به څرنګه کیږي؟ خلک تشویش لري چې شاید تاسې د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې هم د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې اعلان نه کړی شي، او بیا به د ولسمشۍ انتخابات څنګه کوي؟
شبر صاحب، د شلو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شوې دي، نن هم د 15 پورې ولایتونو ابتدایي لیست بخپور شي، په همدغه دوه درې ورځو کې به ان شاء الله د ولایتونو ابتدایي لیست بخپور کړو، او په ورته وخت کې به ان شاء الله د همدغه اونۍ په لړ کې د کابل د ابتدایي لیست باندې به هم ان شاء الله دا به هم ورسته شي او له ټولو هیوادوالو سره به شریک کړو ان شاء الله الرحمن، چې د ولسمشري ټاکنو لپاره هم هغه لازمي تابعوي چې باید ونیسو په دې اړه باندې کار تر سره شوی دی. د ولسمشري ټاکنو تقویم هم به اعلان شوی دی، او په هغه کې هم مونږ کوشش د دې وکړو له ډېر دقت نه مو کار واخیستو تر څو خدای مکړه بیا داسې ونشي لکه په تیرو ټاکنو کې چې ونه توانېدو هغه ډول چې لازم و په خپل تقویم پر اساس پر مخ ولاړ شو. دا ځلې مو کوشش، نهایي کوشش همدغه و چې په دغه تقویم کې باید دغه ټولو موارد ته ځای ورکړو. د ټولو سیاسي حزبو، مدني ټولنو، نظرو بنسټونو نظریات او لیدلوري مو هم له ځان سره واخیستل، حتی په لیکلي شکل مو له دوی نه وغوښتل چې خپل نظریات مو سره شریک کړي تر څو د ولسمشري ټاکنو په تقویم کې ځای ورکړو، او بیا دا ډول ستونزو مشکلات چې په دغه ټاکنو کې وو د تقویم په عملي کېدو کې وو له دغه ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نشو. د ولسمشري ټاکنو لپاره تاسو پیګې په ټول هیواد کې د نوملیکنې پروسه بشپړه شوې ده، د ولسي جرګې لپاره دغه نوملیکنې پروسه تر سره شوله، دا ځلې بیا هم یو تقویتي پروسه په لار واچو. هغه کسان چې دوی 13 کلن کېږي، هغه کسان چې دوی له بهر څخه هیواد ته راستنېږي، او یا هم هغه کسان چې دوی په تیرو کې د نوملیکنې پروسې څخه شاته پاتې شوي وو، دوی ته دغه چانس ورکړو تر څو دوی هم په دغه پروسه کې خپل نمونه ولیکي او په راتلونکو ټاکنو کې دوی ګډون وکړي. یعنې 50 نه څخه زیات د ولسمشري ټاکنو لپاره کارونه تر سره شوي دي، او په اوس کې هم کافي وخت دی لپاره لرو. همدا اوس د حکومت سره موږ په خبرو اترو باندې یاسو تر څو دوی هغه کوم بایومټریک وسایل چې موږ ضرورت لرو هغه دوی موږ ته آماده کړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه ګټه واخلو، او مخکې له مخکې ټول هغه تابعیاوی چې هغه لازم دي هغه په پام کې ونیسو چې بیا د وخت کم اکثر مخامخ نشو.
تشکر آقای سروان. محترم آقای نجیب الله احمدزی، رئیس اسبق کمیسیون انتخابات، هم امیل حضرت با تلفون با ما هستن. احمدزی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، زنده باشین.
سپ ایجار جنجال دو کمیسیون از نقطه نظر شما روی چی موضوع است؟ در این مورد شما موضوع رو تعقیب کردین یا نکردین؟ نظر شما رو هم در مورد بگیریم. سپ
سلامت و سرور تاس به سلام راندی کوم و نور منگور و اندیوالانو تا دوگارم چی پدی بانده مقدماتی و چه نظر واچو ما تاسو ګورئ چې د دواړو کمیسونونو په مابین کې خورا زیات هماهنګي بیخي بالکل نشته، یعنی د نشتون په حساب باندې موږ حسابو. دغه علت د دې وسو چې دوی حتی د تفتینام پروسه چې کله شروع کوله نو د شکایاتو کمیسون سره په هماهنګي باندې دا پروسه مخته لاړنه، کله چې د بایومټریک استفاده در دې نه استفاده کېدله دا په هماهنګي باندې مخته لاړنه، کله چې زه هلته په دې نهاد کې یو کال رئیس دې نهاد وم، ما یو کمیټه د کمیشنرانو نه جوړه کړې وه چې په هفته کې به دوه ځلې مجالس سره کول، او دواړو کمیسیونونو په خپل منځ کې ډېر ښه هماهنګي وه، یعنی هیڅ مشکل نه و. حتی موږ یو بل سره ډېر خورا سیممانه دوستی درلودله، یو بل سره موږ ناست درلودلې، ولی اوس دغه واټن ډېر زیات خراب شوی ده. ډېر یعنی دواړو کمیسیونونو په مابین کې زما فکر سره چې نه هماهنګي دا یوازې ضرر د افغانستان یعنی دغه تاکنو ته چې د افغانستان نجیب و شریف خلکو په میړانې سره په زړورتوب سره خپل مشارکت یې وکړ او حکومت د افغانستان په میړانه سره خپل امنیت یې وساته د ټاکنو د برګزار کولو لپاره، ولې متاسفانه د تخنیکي اړخ نه د کمیسیون د انتخاباتو خپل کارونه په صحیح توګه سره ونه کړی سو. یعنی دوی په خپلو کارونو کې د تخنیکي اړخ نه هغه وخت ما ویلي دي چې دوی ناکام دي او اوس هم دوی ناکام دي. وجه یې دا ده، تاسو وګورئ چې د سفتنام پروسه کله شروع کېدله په ټول هیواد کې د آګاهي عامه پروګرام نشتون و. دویم، کله چې د واجد شرایط لیست جوړېږي دوی په دې ونه توانېدل چې دوی یو دقیق د قوانینو مطابق واجد شرایط لیست جوړ کړي. حتی که دوی اوس هم کوشش وکړي فکر نه کوم چې دوی په راتلونکي یو کال پورې په ټول هیواد کې واجد شرایط لیست د قوانینو مطابق درست جوړ کړي. نو د ناسم مدیریت په وجه باندې دغه ټاکنې د بحران طرف ته دوی وړلې. حتی د کابل ټاکنو تاسو وګورئ چې په پایتخت کې زمونږ ټاکنې دغسې دوی خرابې کړلې. ولې حکومت مکلفت د دوو شیانو درلوده چې یو امنیت ساتلو او یو د بودیجې ورکولو. دغه دواړه حکومت خپل کارونه کړي دي، یعنی کورنۍ وظیفه یې خپله سرته رسولې ده. تاسو وګورئ په 2008 کال کې چې کله مونږ سفتنام په ټول هیواد کې کوو، په 2009 کال کې زه هغه وخت کې رئیس د زون جنوبي شرق وم، په هغه کې هلته مونږ سره ایساف و خارجي قواوې وې. یعنی دغسې امنیت چې دغه ځل نیول سوی و زما فکر سره چې په 2009-2010 ټاکنو کې نه و نیول سوی، خو متاسفانه دغه رهبري د دې توان نه لري چې دوی د دغو ټاکنو نتایج صحیح سمه توګه سره اعلان کړي.
بله صاحب، ډېره مننه.
خب یک آقای سران با اجازت قبل از اینکه به شنوندای عزیز بریم، آقای سادات، خب شما انتقادات هم از سران در نظر داشته باشین، منتها ما مادت دارم یگان فکایی رو میگم یگان وقت قصه لیلا مجنون است. آقای سادات میگه که از شب تا صبح قصه لیلا مجنون خواندن، با صبح یکی رقم پرسان کردن که لیلا مرد بود یا زن، یا مجنون مرد بود یا زن. از یعنی اصل موضوع رو نمیگن. این مردم ساده ما در اطراف اکناف افغانستان بسیار ساده میخواین، مثلا در بین مردم مثل که پس میگن که گویا مثلا آقای خلیلی و آقای معفق اولادایشان در انتخابات ناکام مانده، یا کسایی مثل از اینا آله میگن سرش یک راجوری میشه که والا نه نمیشه که یک کار کنن که انتخابات اثر شوه. یعنی مردم این قسم دلایل بسیار رک و ساده و صاف میخواین بفهمن. بسیار مسائل که بگوین بسیاری مردم کالدن خوی است یا دل توبلک است یا در یک جای دیگه است و نمیفهمن که ای چی گفتی میگن، غیر جنجال میکنن. و حتی به ما پیام ماندن میگن ما رخ بیخی خسته ساختین از دست از انتخابات، حتی سر رادیو آزادی بعضی از شنوندهای ما. از را می رک راست شگه بوین سادات صاحب دل... که کل ما بفهمیم که سبب اصلی از این جنجالات چی هست.
جناب نظر صاحب، رک راست شانه واقعا شما گفتین و مردم هم حق دارن که در این پروسه و به نظر خود بتن و انتقاد کنن، به خاطر که مردم مالکین این پروسه هستن. بدبختانه یک فرهنگ بسیار غلطی که در افغانستان وجود دارنی هستن. اگر من در این پروسه کامیاب باشم یا هم در این پروسه داخل باشم، همه چیز درست هستن، و اگر من در این پروسه کامیاب نباشم، باز همه مشکلات وجود دارن و کوشش زیره دارن که همه پروسه را زیر سوال ببرن. اما در این 20 ولایتی که تا حال ما تانستیم نتایج ابتدایی 20 ولایت اعلان کنیم، در این 20 ولایت همه مردم خوشحال هستن از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، بخاطر که اونا میگن افراد اشخاصی در لیست ابتدایی را پیدا کردن که واقعا آرای مردم هم رای از اونا بودن، مردم سرشان اعتماد کردن، باور کردن و بر اساس آرای مردم تانستن بر لیست ابتدایی را پیدا کنن. در این پروسه بعض افراد اشخاصی که واقعا نتانستن آرای مردم از خود کنن و در پالوی از او یک خوشبختی بسیار کلان دیگه که ما میبینم در این پروسه و حال در این انتخاباتی هستن که سطح آگاهی عامه مردم بسیار بالا رفتن، شعور سیاسی مردم خیلی بالا رفتن و اونا بسیار خوب میتونن که انتخاب کنن و اونمو مشکلاتی که در گذشته ها داشتن با اون مشکلات کوشش از این را دارن که واقعا افراد اشخاص را انتخاب کنن که اونا وکالت از اونا میکنن، نه از اینکه سر از اینا معامله میکنن و همیشه سیاست میکنن سر از اینا. این بار نتایج هم چه موارد را نشان میتن و کمیسیون مستقل انتخابات هم نمیتونن که یا کسی را کامیاب کنن یا کسی را ناکام کنن، اما اونم آرای مردم هستن که کامیابی و ناکامی را مشخص و معلوم میسازن و کمیسیون هم کوشش از این را دارن که حق خود عقب اقدار بسپارن. دی بیس ولایت مردم بسیار خوش هستن و میشن که شما هم دی بیس ولایت از همه مردم پرسان کنین از این نتایج ابتدایی که اعلان شدن. کمیسیون کوشش از این را دارن که اعتماد مردم از سری پروسه پس احیا کنن و حق اقدار بسپارن.
در زیاد مننه. وسبه اوریدون کتا نوبت ورکون از هر سب چه تلیفونو که البته تلیفونش بره لند خبرتی او روست اعلانو.
بسیار خوب.
په افغانستان کې رفا د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بله شنونده های محترم، شماره تلفن برتان میگم، منتها موضوع ما جار جنجال انتخابات است و همچنان محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مهمان ما هستند در استودیو تشریف دارند و همچنان از طریق تلفن محترم آقای نجیب الله احمدزی رئیس اسبق کمیسیون انتخابات. شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و همچنان از طریق شماره 818 افغان بی سی هم میتونین پیامهایتان رو بنویسین. آقای ساروان میبینیش.
بله. ده تلفن ترسنگ ده سکایپ لاریم که ولیشه چه تماس منیسه رادیو دات آزادی زموش ده سکایپ پتا ده و اتسواتلش میره چه تاسو ویل ده سمس لپاره ده. هوریدون که لروزان معرفی که
بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زاید راستم از کابل به تماس شدیم و سوالم این است که از همه اولتر به شما و تمام شنوندگانتون سلام میدهم و
سلام
بگیریم که سوالم این است چرا همیشه همی افغان ها چرا در میان خودشان مثلا جنجال که میان رئیس جمهور و رئیس جمهور پیش آمده بود تا زمانی که جان کیوین آمد این موضوع را حل نساختند، اینها میان خودشان این موضوع را حل نکرده. همین گونه کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات چرا این قضیه را پیش از اینکه رسانه‌ای بسازن چرا در میان خودشان ننشستن و این قضیه را حل نکردن؟ به خاطر از اینکه مردم خیلی زیاد خسته شدن و همیشه تشویش برایشان پیدا میشه. وقتی در این مشکلات که ما رفتیم به رای دادیم و از جا خود تیر شده بودیم، ولی این مردم هیچ نوع ارزشی به این آرای ما قائل نمیشن. نمیفهمم که چگونه اینها چگونه احساسی اینها دارن، وجدانشان چگونه این را قبول میکنن که با مردمی که در تو یک حالت قرار دارن براسانه ها آمده و چنین اظهارات بسیار بسیار عجولانه و بدون بسیار غیر منطقی میکنن.
بله. خب ما خود تا حال چندان جواب پیدا نکردیم. شما چی فکر میکنین؟ جواب شما چیه در مورد اگر سوال خود خودتان جواب بدین؟ قطعش خب خیر باشه.
خیر. بلاوریدون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو.
علیکم سلام، محمد سلیم از نورستان نوگیگم.
مهربانی کوی
سلیم خان.
محمد سلیم مهربان.
در ساده سب که وی در رای وانی رغلی خلق رای وانی رغلی در خطول دروغ وی نورستان نشکم کانجید تلیه در غدا پرلمان در آیو خپل سوالی ندری رای نوری در سنگ دروغ وی خلق رای رای باندې ترې دا سي دا سي دا په پښتنه وګورئ څنګه
صحیح
یعنی خپل مسوالین دا وګورئ دا چې کوم ته ترې دا بیره نه جوړه جالکاری سره تللی دی پارلمان دست.
صحیح مننه. دا به نو وروسته درته ځواب وویل شي، لیکن فکر کوم چې هر کاندید چې بایللی ده هغه نه مني افغانستان دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبری وکی صاحب. دوری تلفن قطع شوی دی. بل همشته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی نورزه صاحب. بله صاحب، خبری وکی زر یو چه؟
زما په نظر کوم انتخابات چې اوس منحل شوه، نتایج یې د برغلۍ عزت اعلان شوه. په اصل کښې په افغانستان کښې زموږ د ریاست جمهوري انتخابات چې وه، هغه هم په دغه شکل باندې وه، د کورنۍ په منځګړیتوب باندې یو حل لاره ورته پیدا شوه. دا هم دغسې کسان په تر شا لاس لري، کوم کاندیدان چې ناکامه شوي دي هغه اوس پر فکر باندې فشار راوړی، هغه وي ته مجبورکړي داسې اعلان وکړي. دوی بیا داسې یو غوښتنه کوي د بل چا څخه یا بل څوک تر شا دی ولاړ وي، خامخا هغه به راځي بیا منځګړیتوب کښې، بیا به دوی ته څه برخه پکښې ورکوي.
مننه. کور ودان ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبري وکي.
بفرمایئ.
خیر، اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی د سعادت صاحب ځواب ووایي. سعادت صاحب، اول اوریدونکی چې له کابل څخه یې ټیلیفون کړی و، دوی وایي چې بهتره دا و چې دواړو کمیسیونونه مخکې تر مخکې په خپل منځ کې مسله حل کړې وای، بیا یې دا موضوع له رسنیو سره شریکه کړې وای. دا هغه خبره ده چې مخکې احمدزي صاحب هم ورته اشاره په یو شکل وکړه. احمدزي صاحب هم وایي چې د دواړو کمیسیونونو تر منځ هماهنګي نشته، باید دوی په خپل منځ کې سره خبرې کولی، سلا مشورې کولی، البته د درغلۍ خلاف او د شفافیت په ګټه. مهرباني.
بله بله، باورم کوم موضوع ته چې زموږ ورور له کابله اشاره وکړه، واقعا مهم موضوع ته اشاره وکړه. واقعا د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دغه اعلان خلکو ته سخت تشویش پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اقلا هیڅ په جریان کې نه و، او کله چې موږ دغه خبر خپله موږ واورېدو، موږ خپله حق په حیران پاتې شوو چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول داسې یو پرېکړه کولی شي په داسې حال کې چې د ټاکنو قانون یو نویمه اماده درېیم فقره یې غلته وضاحت لري چې د شکایتونو ولایتي کمیسیون نه مکلف د اعتراضونو او شکایتونو د ثبت او درج د وخت له پای ته رسېدو وروسته د 15 ورځو مودې په ترڅ کې د دغه شکایتونو په اړه د خپلو بررسیو پایلې وروستۍ او خپرې کړي. په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په جریان کې نه دی، دوی د یوې حوزې رایې باطلوي او د دغې پرېکړې نه مخکې دوی فیصله د دې کوي چې د همدغې حوزې 102 مرکزونو رایې باید له سره وشمېرل شي. هغه مرحله هم جریان لري او یو دم دوی فیصله د دې کوي چې د یوې حوزې رایې باطلوي، چې دا د قانون سره هم پټه کرکې وه او یو عجولانه پرېکړه او فیصله وه او هېڅ چا ته هم د منلو وړ نه وه. خو د دغه ډول بې باوریو رامنځته کول یا هم د خلکو د ملي روحیې کمزوري کول فکر نه کړم چې دا د هېچا په ګټه اوسېږي. او د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څخه همیشه زموږ غوښتنه دغه وه چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دغه موارد دوی شریک کړي، په داسې حال کې چې د دوی د دغه اعلان څخه مخکې موږ په هیڅ هم خبر نه وو چې دوی داسې یو فیصله ترسره کوي.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو په خپل منځ کې راشه درشه نه درلوده، سلا مشورې هم نه سره کولې، هماهنګي هم نه درلوده، ځکه هم هغوی ستاسو په غیاب کې بېله دي چې له تاسو سره مشوره وکړي، اعلان وکړو.
باور وکړئ چې هفته کې درې څلور ځلې دغه ناستې پاستې سره ترسره کېږي، اما دغه ډول فیصلې اعلانول موږ خپله حیران پاتې شو چې دا څه ډول یو موضوع ده. په داسې حال کې چې همیشه د دواړو کمیسیونو ترمنځ ناستې ترسره کېږي، د دوی په جلساتو کې، حتی د دواړو کمیسیونو د رهبرۍ په جلساتو کې موږ خپله حضور لرو په ډېری جلساتو کې، او هغلته د دوی د نظریاتو ادلون بدلون په خپله سره ګورو. په هغه مواردو باندې چې هغلته اختلافات شتون لري، بیا وروسته دوی سره یو نظر ته رسیږي. خو د دوی د دغه کړنې څخه مخکې مونږ په جریان کې نه وو، اما داسې ګنګوسې وې د ځینو کاندیدانو له لورې چې هغوی رایه نه لري، هغوی باندې خلکو اعتماد باور نه دی کړی، خلک نور هغوی ته رایه نه ورکوي. هغوی داسې ویل چې داسې یو فیصله ممکن ترسره شي، خو دا چې دغه فیصله ټاکنې شکایتونو کمیسیون وکړه نو مونږ په دې کې حیران پاتې شو. په ورته وخت کې د نورستان ولایت څخه هم زموږ یو دوست محمد سلیم په ماتور پورې کوچ ته دروغ وایي، زه ضرورت دروغ ته نه لرم، او دا که احمد راشي محمود راشي نورستان نه، نو مونږ ته ټول هیوادوال ته احترام لرو او ټول ته درناوی لرو، خو هغه څوک بلاره پیدا کوي چې هغې سره د ملت رایې اوسیږي. که چېرته محمد سلیم ورور همدا اوس هم زما خبره اوري، نو ممکن دی هم د هغه کاندید پلوی اوسیږي، یا خپله هغه کاندید اوسیږي چې د رایه نه ده اخیستي او غواړي اوس خپل لاس په کمیسیون باندې پاک کړي. په داسې حال کې چې کمیسیون هڅه لدې کړې ده چې حق اقدار ته وسپاري، او هېڅکله هم مونږ هغه کسان چې دوی رایه نه لري هغه کمیسیون نه شي بریالي کولی، ځکه د خلکو رایې سرنوشت ټاکونکې ده. او بدبختانه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې که مې ونه ګټله نو نه یې منم. هغه د نه منلو فرهنګ د تېرو ټاکنو څخه موږ او تاسو پوهیږو چې راپاتې دی، او خدای دې وکړي چې دغه غلط فرهنګ نور د پای ټکی دې ته کېښودل شي.
بله سلامت اوسئ.
همدا ډول د فراه ولایت څخه هم یو دوست خپل نظر شریک کړو. مونږ هڅه لدې کوو تر څو وتوانېږو ټولو کاندیدانو ته قناعت ورکړو، اما یو څه چې تاسو هم که چیرته وکولای شئ په خپلو ګزارشونو کې دې ته ځای ورکړئ. سروان صاحب کړي دغه 2015 کاندیدانو څخه مو لس کاندیدان پیدا کړل، او دوی په خپله وویل چې مونږ رایه نه لرو، نو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ملامت. بدبختي دلته دغه ده چې ټول ځان بریالي بولي، اما د 2015 کسانو څخه 250 کسان به بریالي کېږي چې نور به ټول پاتې کېږي، او دوی به ټول خپل تورونه او دغه سپکې پورې به په کمیسیون پسې وایي.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب. مخکې تاسو د هماهنګۍ خبره وکړه د کمیسیونونو ترمنځ. ځینو خلکو دا تور لګاوه چې دا کمیسیونونه د حکومت له لوري جوړ شوي دي، او د حکومت کسان دي، او هغه کسان چې حکومت غواړي هغه به کامیابیږي. لیکن دغه اختلافاتو په عین حال کې دا هم وښودله چې کمیسیونونه په خپل سر دي، داسې هم نه ده چې حکومت هر څه چې وغواړي هغه سي به کیږي. که څنګه؟
سلامت او سروره، زه راځم چې دغه یو ملي پروسه ده. دغه ملي پروسه د افغانستان د 50 میلیونو وګړو پورې مربوطه، یعنی سرنوشت د افغانستان په همدغو ټاکنو پورې تړاو لري. تاسو وګورئ چې کمیسیون د انتخاباتو او هم د شکایاتو کمیسیون دواړه مستقل کمیسیونونه دي. په شروع کې هم مخکیم دا ویلی دي چې کمیسیونونه باید چاته د مداخلت اجازت ورنه کړي، او کله چې کومه فیصله کوي باید هغه فیصله صحیح تحلیل کړي، هم تخنیکی او هم حقوقي، هغې نه وروسته باید د هغې اعلام وشي. دویم بحث دا ده، تاسو وګورئ د شکایاتو کمیسیون صحیح ده یا د قانون هغوی ته دا صلاحیت ورکړی یا نه ده ورکړی؟ خو هلته په 94 ماده کې هم واضح راغلی دي، ولې له دغه اعلان سره د ټاکنو مشروعیت خصوصا د کابل لاسه ورکړل شوی ده. زما په فکر سره چې د شکایاتو کمیسیون بل اعلان داسې خبرې وکړلې چې ورته د کابل ورته نور داسې زیات ولایتونه دي چې د کابل نه زیات مشکلات پکې شتون لري. دغه یو د خلکو اذهان په دغه مشوش کول په دغه سي خبرو باندې. دویم بحث دا ده، دواړه کمیسیونونو باید کله د پروسه د سفتنام پروسه ما یو ځل بیا یادواري کوم، د شروع نه مخکې دوی باید دوامدار په هفته کې 2-3 ځلې ناستې درلودلې، دوی باید صحیح هماهنګي خپل منځ کې درلودلې. متاسفانه تر دې نن ورځې پورې چې دا زه تاسو سره خبرې کوم، دوی په خپل منځ کې بالکل هماهنګي نه لري. حتی کمیشنران و کمیشنران دي تر اوسه پورې 2-3 یا 4 خپل منځ کې هماهنګي دوی هم نه سره لري. دویم بحث دا ده چې مونږ زه غواړم چې تخنیکي بحث وکم دلته د افغانستان خلک تر څو په دې باندې پوه شي. ګوره، اولین د قانون که کمیسیون مکلفیت کړی و په دې باندې چې تاسو باید درست واجد شرایط لیست جوړ کړئ، متاسفانه دوی د واجد شرایط د لیست په جوړولو کې ناکام راغلل. کله چې دوی ناکام راغلل بیا په هغه ټاکنو کې شفافیت هم نه تامینېږي. دویم، تاسو ولې د دغه دیورونو چې په کمیسیون باندې ادعاوې وکړلې چې مثلا د نورستان سلیم خان ور خبرې وکړلې چې کوم کس درغلی ده هغه په یوه نه لري د فراه همدغسې یعنی اوس مشکل دلته دغه ده د دې یو خلکو په ذهنونو کې وه انګېزه پیدا شوې ده که خدا نه خواسته چېرته دغه د کابل افتدایي نتایج هم اعلان شي کوم کسان چې ناکام وي دا باندې زه پوهېږم چې سل رایې به یې نه وي وړې هغه به وایي چې زه د ټولو زیاتې رایې وي ځکه چې د دې اعلان سره د هغوی د پاره م یو زمینه او لاره برابره.
تشکر احمدزی صاحب محترم. با اجازهتان آقای علیرضا روحانی کمیشنر کمیسیون سم شکایت انتخاباتی هم همین لحظه از طریق تلفن وصل شدن. آقای روحانی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما، مهمانان شما سلامت باشید.
بله، ما قسمان روی از این موضوع صحبت کردیم. امی اصل سبب جار جنجال بین دو کمیسیون انتخابات از زبان شما بشنویم بسیار ساده که امی حساب کنیم کلگی بفهمیم که جنجال سر چی هست.
خب ما نمیتونیم تعبیر کنیم با جنجال، انشاءالله که جنجال بین دو کمیسیون نیست. یک تصمیم را که کمیسیون شکایت انتخابات قبلا بنابرای دلایلی گرفته بود روی تعدیل از یک تفاهم صورت گرفته. حالا ما این را توضیح میتونم به این شکل. کمیسیون شکایت انتخاباتی فلسفه وجودی شیست که اجراعاتی که در روند انتخابات صورت میگیره شفافیت و عدالت از او را تأمین و تضمین کنه از طریق ابزارهای قانونی که در اختیار داره. طبیعتا وقت شکایات و اعتراضات به کمیسیون میرسه و یا در روند انتخابات کمیسیون به عنوان نظارت کننده در حقیقت را نظارت میکنه، ابزار و اسناد و مدارک لازم بر از این مسئله موجوده که برای راستازمایی همون شکایات و اعتراضات و از طرف دیگه پیش برده روند انتخابات. توجه داریم که انتخابات ولایت کابل متاسفانه با مشکلات و چالش های بسیار فراوان همراه بود. استانداردهای چندگانه در انتخابات در اجرای رایگیری صورت گرفت، بعدا اسناد و مدارک به درستی تنظیم نشد و علاوه بر او در شمارش آران همین مشکلات وجود داشت. بعد از او به صورت بسیار مهمتر پروسه با شماری آرا بود که میتونست یک راه را برای تصحیح آرای واقعی از غیر واقعی و میزان دقیق آرای ریخته شده در صندوق ها ایجاد بکنه. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد علاوه بر مشکلات روز رایدهی و روند شماری، در روند بازشماری آن چیزی که برای بازشماری نیاز بود او آماده نشد. او چی بود؟ او نیاز از یک سری اسناد و مدارک. به گونه مثال در بازشماری هم باید فهمیده شود که چقدر رای در صندوق ها ریخته شده، هم باید دانسته شود که این رای ها مربوطی به کیست و از همه مهمتر این هم فهمیده شود که این آرا واقعی است یا آرا تقلبی است. اینا از کدام طریق فهمیده میشد؟ زمانی موضوع فهمیده میشه که در مرحله تفتیش صندوق ها به درستی تفتیش شود، سیل ها یا نمبر قفل های صندوق ها چک شود و جورنال داخل صندوق وجود داشته باشه که تمام وقایع روز انتخابات داخل از او باشه، از جمله نمبرهایی که صندوق با او قفل شده، ریزلت شیت ها وجود داشته باشه، لیست بایومتریک وجود داشته باشه، لیست رای دهندگان وجود داشته باشه. تمام این اسناد برای بازشماری آرا نیاز است. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، متاسفانه کمیسیون محترم انتخابات یا نتوانست یا نخواست به رغم تقاضاهای مکرر ما، یعنی این اسناد و مدارک را در اختیار کمیسیون شکایات و سایر ناظرین و کاندیدان قرار بده در بازشماری آرا که اونا اطمینان حاصل کنه از روند درست پیشرفت بازشماری. بنابراین آنچه که در عمل اجازه بدین، آنچه که در عمل جریان داشت، یک روند غیر شفاف غیر واقعی بود که باید به هر شکلی خطر از این وجود داشت که آرای واقعی از غیر واقعی تفکیک نشوه و نتایج انتخابات بر اساس یک چیز غیر شفاف و غیر واقعی اعلان شوه. ابزار قانونی در اختیار کمیسیون شکایات بود، قبلا استفاده شده بود که بارها خواسته شد که شما به اسناد در اختیار همه قرار بدیم. متاسفانه کمیسیون انتخابات تمکین نکرد به این موضوع. آخرین کاری که کمیسیون شکایات میتوانستی بود که اعلان کنه که از نظر ما علمی پروسه غیر واقعی و غیر معیاری و مطابق طرزالعمل ها و قوانین پیش نمیره، از نظر ما معتبر نیست و بنابراین انتخابات ولایت کابل غیر معتبر و باطل است از نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی. وقتی ما این تصمیم قانونی خود گرفتیم و متخلفین را هم از وظیفه منفصل و جرایم را برای جریمه های را علیه اولا وضع کردیم، کمیسیون انتخابات رأی عمل نشان داد و متوجه شد که پیامدهای در حقیقت و متداوم رفتار غیرقانونیشان بسیار برشان سخت تمام میشه. خوشبختانه اونا باز آمدن در یک جلسه دیگر که دیروز بود متحد شدن و تعهد سپردن که ما اسناد و شواهد را که مدارک را که ما قبل از ازشان میخواستیم و در اختیار ما قرار نمیداد و در اختیار ناظرین قرار نمیداد، اونا را در اختیار ما و ناظرین قرار بده و با در نظر داشتی از او در صورتی که نمی تعهد خود عمل کنه، ما هم در بند اول مصوبه قبلی خود یک تعدیل را ایجاد میکنیم که آرای معتبر ولایت کابل را و آرای درست ولایت کابل را دوباره برش اعتبار ببخشیم.
تشکر آقای روحانی. در اینجا تا حال که ما صحبت کردیم از طرف شنوندهای محترم و بعضی سوالات را شد، اونا میگن که چرا دو کمیسیون قبل از اینکه این موضوع رسانه‌ای شوه یا رسانه‌ای ساخته شوه در بین خود همین مسائل حل نکردن و بعد از او مثلا بر رسانه ها میگفتن، چرا سب در بین خودتان بدون از اینکه کدام مسئله باشه یعنی این موضوع را حل میکردین و بعد از او صحبت میکنن؟ اما زی سب هم گفتن که بین دو کمیسیون اصلا هماهنگی درست موجود نیست. جواب شما را بگیریم سب.
توجه داشته باشین که موجودیت مشکلات روز رایدهی شمارش آرا و که آنچه که در پروسه با شماری آرا بود به صورت به تعداد مراتب مختلف ایره ما با کمیسیون محترم انتخابات در جریان گذاشتیم، توجه اونا را جلب کردیم، هشدار برشان دادیم و حتی یک هفته پیش ما یا ده روز پیش اصلا خود از پروسه موقتا بیرون کشیدیم به خاطر که گفتیم این روان غیر قانونی پیش میره و تمامی اطلاعات و اختیارهای قبلی را به کمیسیون محترم انتخابات دادیم، حضوراً چند بار پیششان رفتیم که این مشکلات وجود داره و شما باید در حقیقت به گونه واقعی و قانونمند و مطابق قوانین طرز العمل پروسه برین. ما مکلف هستیم که از حقوق حقه مردم و رأی واقعی مردم دفاع بکنیم.
بله.
اما اونا برای گاهی مخالفت میکردن با خواسته های ما، گاهی عملا اعتنا نمیکردن ولی گاهی هم قول میدادن و به اصطلاح متحد میشدن ولی در مقام عمل اجراعات نمیکردن.
بله تشکر.
یعنی بار با کمیسیون محترم انتخابات مطرح شده بود ولی در عمل وقتی که دیگه هیچ ابزاری نبود کمیسیون ما مجبور بود که به صلاحیت خود
مخصوص. تشکر روحانی صاحب. خب محترم آقای زبی سادات، شنیدین روحانی صاحب دلایل که اونا ارائه کردن شما بعضن هم گفتن شما حتی تاس وردین که بعض اسنادی که قبلا رد میکردین که تسلیم کنین حالا برشان ارائه میکنین، این اگر شما تا چه موافق هستین با این مسائل؟
جناب نظر صاحب خبر دا و چې دغه اسناد او شواهد چې دوی ضرورت لري بغیر لدې چې دوی اول خپل پریکړه فیصله وکړي بیا ورسته په غیبه باندې فکر وکړي، خبر دا چې اول دوی فکر کړي وي د دغه واقعي سنجولي وي او لغې ورسته دوی بیا پریکړه فیصله کړي وي. تاسو پیګي په ډیرو سخت شرایطو کې زموږ تاسو هیوادوال راووتل خپل رائے وکړه ولا د شکایت کمیشن مسؤلیت او دنده دغه چې دوی به شکایتونو تر رسیدګي وکړي، نه دا چې دوی د وچو د زور لمدو ته هم چوی چې دا ما په نظر باندې درست نه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هغه کوم اسناد او شواهد چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون ورته ضرورت لري او مونږ په لاس کې لرو هغه مونږ هیڅ کله له دوی څخه نه دی غو. تاسو پیګه چې همدا اوس مونږ درې مهم ماموریتونه تر لاس لاندې لرو، ممکن دوی داسې موارد ته ضرورت ولري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ورکه کې اوسونه وسیږي، ځکه همدا اوس هم مونږ د ولس جرګې د ابتدایي لیست د خبروي په درشل کې یاستو د ولسمشري ټاکنو لپاره چمتواله اینی سو او پورته وخت کې د خپل همکاران ارزیابي هم تر سره کوي چې دغه درې مهم ماموریتونه تر سره کول او په یو وخت کې ستونزمن کار دی. دوی همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړي چې هر ډول اسناد شواهد ته ضرورت ولري دوی ورسره شریکوي. د بایومټریک څومره کسان د پټلو ټاکنو کې بایومټریک په وسیله باندې خپل رائے کارولې د څومره هم دغه سه خپل رائے کارولې د او ټول هغه موارد د مونږ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره همیشه شریک کړي دي.
تاسو دا وایي دوی هغه خبره کوي ساده صاحب، لیکن په منځ کې بیا کومه معامله وشوه چې هغوی مخپل نظر څه بدل کړي او تاسو هم
کله چې دغه فیصله دوی د کابل د ټولو رایو د ابطال په اړه باندې ترسره کوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هیڅ صورت د دوی له دغه فیصلې او پریکړې څخه خبر نه دی. زموږ د همکارانو د دارلین شاپ همکاران دوی له دندو څخه ګوښه کوي او استعلام هم دوی د ورځې په لس بجو دوی مطبوعاتي ناسته نیسي. زموږ همکاران له دندو ګوښه کوي، د همغه ورځې په څلورو شلو دقیقو باندې دوی استعلام راستوي. فکر وکړئ، اول یو څوک د چانه استعلام کوي او کنه اول یې هغه منفه کوي، وروسته دغې نه بیا غواړي دغې نه استعلام وکړي. دغه ټول هغه موارد دي چې او د دغه کارمندانو منفه کول له دندو څخه بغیر له دې څخه چې اسناد او شواهد شتون ولري په دغه کسانو باندې، له دوی څخه اقلن پوښتنې ګرویګنې وشي، اقلن کمیسیون په جریان کې واچول شي. فکر نکړم چې دا د قانوني او حقوقي بنسټ هم ولري. دوی د دولت د شته قوانینو پر اساس باندې دوی په دغه دندو ګمارل شوي دي او د ملکی خدماتو قانون باید پر دوی باندې تطبیق شي، چې یوازې په یو اعلان سره ممکن نه ده چې یو څوک له دندې څخه ګوښه کړی شي.
ډېره مننه ساده صاحب. احمد صاحب، تاسو د دواړو خبرې واورېدې، د دواړو کمیسیونونو د ویاندویانو څرګندونې مو واورېدې، د دوی خبرې تاسو کومې نتیجې ته رسوي؟
سلامت اوسې ورور. یو ځل بیا زه راځم چې د دوی دواړو کمیسیونونو په مابین کې یو ځل بیا وایم چې شکایت کمیسیون که هر یو شی وغواړي، هر اسناد وغواړي د خپل د څېړنې لپاره، د کمیسیون د انتخاباتو مکلفیت لري چې هغوی ته په لاس کې ورکړي، ځکه چې یو شی هم باید د شکایتو کمیسیون نه پټ نه شي، ځکه دغه پروسه ملي پروسه ده. دویم بحث دا ده چې په کابل کې چې دغه اوس د کابل د کاندیدانو مجدد شمارش شروع ده، زما فکر سره چې په دې کې باید صحیح دقت وشي او د بیرون چې کومې خبرې د افغانستان د خلکو سره شریکېږي د دې بررسي نه، دوی باید د شکایتو کمیسیون باید هلته د یو ټیم په جای باندې باید لس شل ډسک سولیږي او ټول مدني نهادونه باید هلته شتون ولري، سیاسي آزاد نمایندگان باید شتون ولري چې څومره کم دي باید زیات کی. او دویمه خبره دا ده چې کاندیدان یو د دې برسینه اعتراضات لري، هغه دا دي چې اتیا کسان دوی د ورځې راغواړي، بیا هغو ته لس ورځې وروسته وخت نوبت ورځي. خدا و چې په 2019 کال کې هم موږ هم دا کار کاوه، په 2019 کال کې چې کله برسی کېدله همدغه سل فیصد اډیټ په سلهاو په زراو کسان په دې کمیسیون کې شتون درلود، یعنی باید هر 800 کاندیدان دی په کابل کې باید یو یو ناظر حتمن هر ورځ هلته موجود شتون درلودلی. دویم پاسته د ریاستي جمهوریت د ټاکنو لپاره تاسو وګورئ چې حکومت صحیح د ټاکنو نیټه کمیسیون اعلان کړه، د تخنیکي اړخ نه زه اوس دا وایم چې دغه ټاکنې به یو ځل بیا اعلانېږي. یو دویم باستر په دا ده چې کمیسیون کې په موجوده وخت کې سادات صاحب کېدی چې ما نه پېژني، په کمیسیون کې په دې اوس وخت کې یو تخنیکي کارمند هم شتون نه لري چې هغه ریاستي جمهوری ټاکنو لپاره امادګي ونیسي. هغه یو خورا مهمې ټاکنې دي، نو د هغې لپاره اولین هغه اشخاص هلته ګمارل په کار دي او بل نوې رهبری باید منځته راشي، ځکه چې دغه رهبری خپل کړنې خپل ځوفي مدیریت د افغانستان خلکو ته حکومت.
ډېره مننه احمد صاحب، کور ودان سلامت اوسه.
یعنی یو پیغام دا ده چې کمیسیون په دې اوس پایتو کې دوی نه توانېدلی چې دوی په صحیح توګه سره امادګي د ریاست جمهوری ټاکنو لپاره ولري.
ډېره مننه سلامت اوسه.
بله، خب روحانی صاحب محترم، به خاطر از اینکه تشویش مردم هم یک طرفه شوه، تعداد زیاد از شنوانده های محترم ما وام بر دو طرف چندان مثلا باور ندارن، یعنی تعداد از شنوانده های ما، اونا میگن که در بین مردم تفکر است که وقتی که میگن نفرای مثلا عالی رتبه اولادایشان، از جمله نام گرفتن آقای خلیلی و مدق صاحب را، که گویا اولاده از اونا ناکام ماندن، بعد از اون میگن که ایجار جنجالا پیدا شد. این موضوع تا چیت درست است؟ افکار مردم، نظر مردم یا نظر شما را در مورد بگیریم.
اولا توجه داشته باشین که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار مشخص و واضح هست که کیا هستن این پنج نفر و رابطهشان یا علاقمندیشان یا انتصابشان به این آن چه رقمی است و در حقیقت استقلالیت از اینا عمل کرد قبلیشان در ارتباط با حذف افراد در حقیقت شایستگی ورود به پارلمان نداشتن مشخص شده و عموم استقلالیت از یاد بسیار ثابت است. دو دیگر این که خوشبختانه کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک وقتی تصمیم خود گرفت که به هیچ عنوان یعنی بحثایی که مطرح میکنین در اونجا معیار قرار نمیگیره، به خاطر از اینکه همونطور که ما گفتیم که اسناد و مدارک در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نمیداشت، تا این لحظه هیچ گونه آماری توسط کمیسیون محترم انتخابات به کمیسیون شکایات داده نشده مبنی بر اینکه آرای مثلا احمد محمود در کابل بالاست، پایین است، کم است یا زیاد است. و در زمان ما تصمیم گرفتیم که دقیقا این آمار معلوم نیست و همین خاطر خودش دلیل بر بی‌طرفی ماست. اگر بعدا مشخص نشد که به گونه مثال نتایج ابتدایی ولایت کابل اعلان میشد و اونجا افراد خاص برنده میشد یا بازنده میشد، تصمیم گیری ما در اون زمان در حقیقت ممکن بود که حتی به نادرستی تفسیر شود که این شاید به خاطر که کسی برنده شده یا بازنده شده یا تصمیم گرفته شده. اما ما پیشتر وقتان به صورت واضح گفتیم که اینمی تصمیم ما در یک فضای گرفته شده که هیچ آمار و سند و مدرک در اختیار ما قرار نداره، ما همین لحظه هیچ اطلاعی نداریم که رای کی بالاست و رای کی پایین است و هیچ وقت کمیسیون انتخابات هم اطلاعات در اختیار ما قرار نداده و شاید خودشان هم اطلاعات نداشته باشد.
خب خیر روحانی صاحب، دلایل شما هم معقول به نظر میرسه. روحانی صاحب محترم، چرا کابل دیگه ولایت ها مسئله چطور است که مثلا در بسیاری ولایت ها، ولایت جوزجان که ما دیروز در برنامه ولایت ولایتی موضوع رو ترک کردیم، اونجا میگن 70-80% در اونجا اصلا کنترل نداره، الگوها چطور میشه صاحب؟ اتا موضوع روی از اون چی غور میشه؟ در این مورد هم فکر میکنی یا تنها
درست است؟ نقطه اولیست که آنچه که ما تصمیم لازم و قانونی خواهیم گرفت در هر ولایتی که در حقیقت همون شرایطی شبه میشه که فراهم شود، تصمیم قانونی ما همان خواهد بودیم، اون حصیر به ولایت کابل نیست. دو دیگر این که کابل یک ویژگی داشت که میزان سردرگمی کمیسیون انتخابات و بی‌نظمی کمیسیون انتخابات غیر از روز بگیری در روند بازشماری هم در اینجا بسیار وسیع گسترده بود. نکته سومی بود که تمام آرای کابل توسط خود کمیسیون شکایات، خود کمیسیون انتخابات، تمام صندوق‌ها رفت به طرف بازشماری. این بازشماری هم به صورت غیر معیاری بدون ناظرین واقعی و بدون اسناد و مدارک ضروری که برای در حقیقت ارزیابی آرا ضرورت است و این احتمال وجود داشت و این تمام اطراف قضایا به ویژه کاندیدان ناظرین مطرح کردن که این تداوم ای با شماری اولا رئیسازی ممکن بود اتفاق بیفته و در چیزی را که در روز انتخابات صورت نگرفته متاسفانه در روند با شماری و هم نسبت به کل صندوق های ولایت کابل
درست
برنامه جریان داشت و همین خاطر کابل اولا.
دیر مننه سی سلامت و سی ساده سب دوی ووبل چه دی انتخابات و لپایلو خبر نو چه چوک چا گتل ده و چا نده گتل ده، آغا آوازو ته یو قسم جواب ووی و تاسی مخ که ووبل چه تریوه حد پوری مغا آوازه تایید کرده ده سنگ خبره ده.
او څاروان صاحب څومره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په جریان کې دی، هم دومره د شکایت کمیسیون هم په جریان کې دی، دا هغه واقعیت دی چې باید زم ومنم، جناب روحانی صاحب ومني او د شکایت او انتخابات کمیسیون دواړه باید ومني. د 200 څخه زیات ټیمونه هم د کابل رای له سره شمیري، په هر ټیم کې یو کس د شکایت کمیسیون کارمن په هغه کې شتون لري، هغه ته دوی یو ځانګړی کمیسیون ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هغه ته شتون لري. دغه ټوله پروسه لکه څومره معلومات چې نن ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسې څخه لري، هم دومره معلومات ته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هم لاسرسی لري. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د فیصلې پر اساس باندې 102 مرکزونو رای لسره شمیرل کیږي. په هر میز کې چې غلطه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکو کې د شکایت کمیسیون کارکونکو د سیاسي احزابو نظرو بنسټونو مدني ټولنو ناظرین هم غلطه شتون لري. دوی ټول دغه پروسې څخه د کاندیدانو ناظرین شتون لري. دوی ټول دغه پروسې څخه نظارت کوي. غلطه ممکن نه ده چې چا په ګټه دی یا څوک رای زیات کی او یا د کمی کی ځکه ټول دغه پروسې لنګدې څارنه او نظارت کوي. او یو هغه ګیله چې زه د کمیسیون د تیرو چارواکو څخه لرم، بدبختانه بدبختانه دوی همیشه په افغانستان کې دغه ملي پروسې چې دوی مخته وړي دي یوازې لوټه یې خېدا او د غوب او بوت څخه دوی تیر شوي دي. همدا اوس ولې موږ دومره وخت لاسه ورکو؟ همدوی مشران وو چې دوی اقلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې موږ دومره ځای نه درلودو چې دغه د سره شماره نه دي باید په هغه ځای کې ترسره کړو. مونږ یو انګر هغه باید تخلیه کړی وای، هغې ته نور کسان هغلته ځای په ځای کړي وای. د نورو کلم چې د محلاتو د ټیمونو تعداد زیات کړو، د اویاو څخه څه باندې 200 ته، نو مجبوره د دې شو چې هغلته د درې انګره د دې لپاره خالي کړو. وخت هم په دې کې ضایع شو. او دغه ټوله پروسه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مدیریت لاندې ده. هغلته دوی ټول په ګډه سره د دې لپاره کار کوي تر څو تورې او سپینې رایې سره جدا کړي، حق حقدار ته وسپاري او ټولو نهادونو تمام زمینه دې برابره کړي ده چې دوی د دغه پروسې څخه نظارت وکړي. په تیرو کې په کومو ټاکنو کې دومره پراخ ګډون سیاسي احزابو درلودو، مدني ټولنو درلودو، نظرو بنسټونو درلودو چې هر څه ته دوی لاسرسی درلودو. همدا اوس هم دوی د حتی کله پروسه د شمارش دغه پروسه کله دوی وتړي، کله دروازو ته قلف واچوي چې موږ په خوښه نه ده، کله څه څه یعنی تر دې سرحده پورې دوی ته غلطه واک ورکړ شوی دی او دوی له هر څه څخه ډېر نږدې نظارت کوي او هر څه نږدې څاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایند. همداراست انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون کمیشنر ښاغلی علی رضا روحانی او د انتخابات